رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو اوریدونکو ستړي مشه ای زه نه شواش نه د دومه خبری پښتو خبرونه په فایل کې پامو کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
نن د چهارشنبه په ورځ د نومبر 28 د افغانستان د سولې کانفرنس په جنوا کې پرانستل شو. د کابل په ښار کې د بم یو سخته چاودنه شوې ده او همداشان د اوکراین او روسیې ترمنځ د یکشنبه د ورځې د پیښې په سر جنجال ادامه لري.
درنو اوریدونکو په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د انتخاباتو ناظرین وایي چې د جمهوري ریاست انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي.
تر دې د انتخاباتو ځنډولو موضوع مطرح کړی و چې له غبرګون سره مخامخ سوري عذاب و د نهادونو لپاره د اساسي قانون باید مات نه شي.
افغانستان کې د نږدې 2 میلیونه کارګرو ماشومان له شمیرې 1.3 میلیونه شاقه کارونه کوي.
په لوګزارګو کار نه کوم، زنان دریم، د اوجه کار نه کوم، مجبور هستم په خاطر پدرم فوت کړه.
ملګری ملتونو د روسیې له لوري د اوکراین پر خپلواکۍ تعرض او له نړیوال سمندري تړونونو سر غړونه غندلې ده. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبريږي او زرته زیبا خدم او سید سلیمان شاه د سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. نن د چهارشنبه په ورځ د نومبر 28 د افغانستان د سولې کانفرنس د سویس په پایتخت جنوا کې پرانستل شو. په دې نړیوال کانفرنس کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی اوږده وینا وکړه. هغه وویل چې په بروکسل کې د افغانستان په باب د کانفرنس نه وروسته د حکومت په اصلاحاتو او د هغو تعهداتو د عملي کولو په حق لغږیږي چې د نړیوالې ټولنې سره کړی وو. جمهور رئیس اشرف غنی وویل
We have formed our 12-person negotiating team comprised of both women and
men. موږ د سولې د مذاکراتو په غرض یو دولس کسیز ډله ټاکلې چې ښځې او نارینه دواړه پکې شامل دي او مشري د جمهوری دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی په غاړه لري.
اشرف غنی وویل حکومت د طالبانو سره د سولې د یو داسې تړون غوښتونکی دی چې طالبان پکې د یوې دیموکراتیکې ټولنې غړي وي. د جنوا کانفرنس د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله او د اروپایي ټولنې د خارجه پالیسۍ د چارو مشر فدریکا موګرینی هم وینا وکړه او د ګڼو هیوادونو د بارنیو چارو وزیرانو او د وزیرانو مرستیالانو هم برخه اخیستې ده.
دا واشنگتن دی. د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت نن د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د سولې پلان اعلان کړ. ښاغلی غنی د پلان د اعلانولو پر مهال وویل چې د ملي وحدت حکومت په هیواد کې د یوې پایدارې سولې د منځ راوستلو لپاره په تیرو 15 کلونو کې پرته له قید او شرط زمینه برابره کړې چې د دې پلان اعلانول یوه برخه وه. د افغانستان د حکومت په پلان کې راغلي دي چې د قانون د غوښتنو سره سم به د ښځو په شمول د ټولو اتباعو د حقوقو او مکلفیتونو تضمینول، د اساسي قانون منل او له احکامو سره سم د ملکي خدماتو تامینول او د دفاعي ځواکونو پیاوړي کول دغه پلان برخه یې. هره وسلواله ډله چې له بهرنیو ټیرریستي شبکو او تخریبي سازمانونو سره اړیکې لري او غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخه کړي باید د فعالیت کولو اجازه ورنکړل شي. د حکومت په پلان کې د 2004 میلادي کال د اساسي قانون پر اهمیت او اعتبار اجماع د سولې په پروسې او د نړیوال ټولنې په شراکت او د افغانانو په ملکیت او رهبرۍ په پیل کولو تاکید شوی. طالبان لا تر اوسه پورې په دې اړه خپل عکس العمل نه دی څرګند کړی.
اروپایي اتحاد د افغانستان سره د 340 میلیون یورو مرستې اعلان کړې ده. په دې اړه یوه موافقه په جنوا کې د افغانستان د مالیې د وزارت د سرپرست محمد همایون قیومی او د اروپایي اتحاد نړیوالو همکاریو او پراختیا د کمشنر ترمنز لاسلیک شوه. له دې پیسو نه به په افغانستان کې د سولې د پرمختګ او د امنیت په ټینګولو کې استفاده وشي.
د کابل په ښار کې د بم و سخته چاودنه شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې چاودنه په نهم امنیتي حوزه کې د ماښام شپږ نیم بجو شاوخوا وشوه. چاودنه دومره قوي وه چې اواز یې په ډیرو ځایونو کې واوریدل شو. د چاودنې په اړه تر اوسه تفصیلي معلومات نشته، خو نتایج شوي رپورټونه وایي چې چاودنه د ښار پر یو امنیتي کمپنۍ باندې د موټر بم د حمله په ترڅ کې شوی او له چاودنې وروسته په سیمه کې د ډزو غږونه اوریدل شوي دي. د کابل د نهمې امنیتي حوزې مسؤول بسم الله تابان امریکا غږ ته وویل چې د حملې هدف جی 1540 کمپ امنیتي ځواکونو او امنیتي ځواکونو شاوخوا سیمه محاصره کړې ده.
په دې باره کې د امریکا غږ د آشنا رادیو خبریال سره د خبرونو نه وروسته غږیږو. ملګرو ملتونو په جنوا کې د افغانستان په حکله د نړیوالې ټولنې په کانفرانس کې ویلي دي چې وچکالۍ په افغانستان کې زرګونه کسان اړ کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو په حساب 223,000 کسانو د هرات، بادغیس او د غور په ولایتونو کې خپل کورونه پرېښي دي. یونیسف ویلي دي چې د روان کال د جولای او اکتوبر په میاشتو کې یو شمېر کورنۍ اړ شوې چې خپل ماشومان د پیسو په بدل کې خرڅ کړي یا یې په کم عمر کې واده کړي. په دوی کې 155 جنکۍ او 6 هلکانو.
د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي دي چې په دغه ولسوالۍ باندې په هوایي بمبارۍ کې 19 ملکیان وژل شوي او 4 کسان زخمیان شوي دي. د سیمې اوسیدونکي عبدالکریم آشنا رادیو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان د 5 کورنیو غړي وو. ګرمسیر د لشکرګاه په جنوب کې یوه نامنه ولسوالۍ ده چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته ده.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن ویل د حکومت او پاوز د سرسخت رقیب هند سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه کوي. عمران خان ویل زه د ملک د صدر اعظم په حیث زما سیاسي ګوند، نور ګوندونه او زمونږ پاوز زمونږ ټول مؤسسات په یو نظر دي. مونږ غواړو چې په دې لاره کې مخکې ولاړ شو. عمران خان د هند سره د پنجاب ایالت کې د نوي سرحد د خلاصولو په مناسبت وینا کې دا خبرې کړې دي او ویل که هند یو قدم واخلي مونږ به د دوستۍ لپاره دوه ګامونه واخلو.
خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د روسي پاوز نن د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د روسي د کریمیا په ټاپو کې په خپل دفاعي سیستمونو کې د الوتکو ضد نور راکټونه علاوه کړی دي. دا اقدام په داسې وخت کې شوی چې د روسي او اوکراین ترمنځ د یکشنبه پر ورځ لانجه راپورته شوه. د یکشنبه پر ورځ د روسي سمندري قواوو په توره بحیره کې د اوکراین درې کشتۍ او د کشتۍ یو عمله ونیوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ناطقي هیډر ناورد په دې اړه وویل
And we're continuing to have conversations not only with NATO but with the OSCE and other multilateral organizations.
نه یوازې دا چې موږ په دې اړه د تاسو سره خپلې مشورې جاری وساتو، بلکې د اروپایي اتحاد د امنیت او همکارۍ د سازمان او نورو ټولو هغه نړیوالو سازمانونو سره مشورې کوو چې په دې اړه زموږ سره یو شان اندېښنې لري.
په عین وخت کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د چهارشنبه پر ورځ د یوکران جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو په دې تورن کړ چې په راتلونکي کال کې د انتخاباتو نه مخکې د خپل محبوبیت د زیاتولو لپاره په دې هفته کې په توره بحیره کې پارونی او لمسونی پارونکي حرکات کړي. روسیې درې اوکراینی بیړۍ او د بیړیو عمله د یکشنبه پر ورځ نیولې وه.
جمهوري غوښتونکي سندی هایټ سمیت په دویم واري انتخاباتو کې د سنا په مجلس کې د میسي سي پی د ایالت څوکۍ وګټله. هایټ سمیت د سیشن به په ورځ د ډیموکرات کاندید مایک اسپیتا د 45% رایو په ګټلو سره ماته ورکړه او خپل طرفدارانو ته وویل چې دغه کامیابی زمونږ د انانوي ارزښتونو کامیابی ده او ژمنه وکړه چې دغه ارزښتونه به واشنگتن ته یوسي.
توقع کیږي چې په کانګرس کې به د ډیموکراتانو مشره نانسی پلوسی چې قریب شل کال کېږي د امریکا د سیاست یوه په خاص نه ګڼل کېږي د امریکا د کانګرس د راتلونکي رئیس په توګه وټاکل شي.
د امریکا د انتخاباتي مبارزې په خوانی رئیس پال مانافر د ګارډین د ورسپانې رپورت ردوي او وایي چې د ټرمپ ردوی چې ویلې دي د ټرمپ ادارې د انتخاباتي مبارزې په وخت کې او د هغې نه مخکې د ویکیلیکس د مؤسس جولیان اسانج سره درې ځلې کتلې دي. پالمان افارد په دې غور کوي چې د ګارډین په ورځپاڼې ارزو کې او ویکیلیکس هم همدغه راز ویلې دي چې د پالمان افارد سره یې نه دي کتلې او دا رپورټ واقعیت نه لري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی دی چې د امریکا د موټر جوړو جنرل موټرز کمپنۍ باندې به سبسیډي کمه کړي ځکه چې دغه موټر جوړول شرکت مخکې اعلان کړی چې د شمالي امریکا کې څو فابریکې تړي او قریب 14,000 کارګران له کاره باسي.
په جاوا کې د انډونیزیا د تیرې میاشتې د جټ الوتکې د سقوط په باره کې ابتدایي رپورټ ښیي چې د الوتکې د خوندیتوب اتوماتیک سیستم 300 ځلې د الوتکې مخکنۍ برخه ښکته لور ته ټیل وهلې ده او د پیلوټ هسې چې الوتکه کنټرول کړي ګټه نه ده کړې. او د استرالیا د سیدنی په ښار کې د شدیدو بارانونو له کبله سیلاونه راغلي دي. یو کس د موټر په ټکر کې وژل شوی دی او دوه تنه پولیسان نن د چهارشنبې په ورځ زخمي شوي دي. چارواکو ویلي دي چې په 100 ساعتونو کې د سیدنی په ښار کې 138 ملي متره باران ورېدلی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونه کې واوریدل چې په کابل ښار کې د بم یوه سخته چاودنه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم چاودنه تایید کړې ده چې په نهمې امنیتي حوزه کې وه. نو پاتې جزئیات به د پیښې په اړه د آشنا راډیو د همکار ممتاز بهیر نه واخلو چې د کابل نه راسره د تلیفون په لیکه ده. بهیر صاحب، ستړی مې شي خپرونې ته د چاودنې نوعیت او نورو جزئیاتو په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
بل تاسو اورېدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه تاسو یادونه وکړه، شاوخوا شپږ نیمې بجې وې نن ماښام چې کابل یوې درنې چاودنې ولړزوه. د کابل پولیس وایي چې 14 موټر بم وه او یوه بهرنۍ امنیتي کمپنۍ چې د کابل په لویدیځه څنډه کې د ډیسپیچری په سیمه کې موقعیت درلود، دغه ځای په نښه کړی دی. د کابل د نهمې امنیتي حوزې امیر سمونوال بسم الله تابان امریکا غږ ته وویل چې دغه کمپنۍ د جی فورس په نوم ده چې امنیتی خدمات وړاندې کوي ادارو ته، دولتي او غیر دولتي ادارو ته امنیتی خدمات وړاندې کوي.
بله، د تلفاتو په اړه څه معلومات لري؟
همدا ما ویل چې تر اوسه پورې د حکومتي سرچینو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې عیني شاهدان په سیمه کې ویلي چې په پیښه کې دوی ځینې ټپیان او ځینې جسدونه لیدلي دي. خو دغه راپورونه تر اوسه پورې کوم موثقې امنیتي سرچینې نه دي تایید کړي او نه هم د عامې روغتیا وزارت چارواکو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې ارقام وړاندې کړي دي رسنیو ته.
بله، کور ودان د پاتې جزئیاتو دپاره ده چې تلفات څومره دي او کومه مرجع به یې تایید کړي، مسؤلیت به څوک د پیښې واخلي. نو دا به د امریکا غږ په نورو خپرونو کې او همدارنګه په وبپاڼه کې به وروسته خپره شي. د امریکا
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د 2013 کال په نهمه میاشت کې په افغانستان کې 15,000 ماشومان د وچکالۍ له کبله مړه شوي یا زیانمن شوي دي. دا د 2013 د پوره کال د شمیرې سره برابر ده. یونیسف په دې اندېښنه ښیي چې کیدای شي د وچکالۍ له کبله زیانمن کیدونکو ماشومانو شمیر نور هم لوړ شي. نورحال د فیضي په رپورټ کې اوري.
په جنیوا کې د افغانستان په تړاو د نړیوال ټولنې په کانفرنس کې چې همدا اوس روان دي، ملګرو ملتونو وایي په افغانستان کې وچکالۍ په زرګونو کسان اړ کړي چې خپل کورونه پرېږدي. د دوی د شمیرو له مخې 230,000 کسان په هرات، بادغیس او غور ولایتونو کې اړ شوي چې کورونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې افغان کورنۍ د خوړو له کمښت سره مخ دي او له دې کبله هغو ښارونو ته روان دي چې پکې څه پیدا کړي. یونیسف وایي چې د روان کال د جولای او اکتوبر میاشت ترمنځ په هرات او بادغیس ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ اړ شوي چې خپل ماشومان د پیسو په بدل کې ورکړي او یا یې په کم عمر کې واده کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف وینده الیسن پارکر وویل چې شاوخوا 12 میلیونه افغانان د 2019 کال تر فبروري پورې د غذایی مسؤلیت د سخت نشوالي سره مخامخ دي.
په هرات او بادغیس ولایتونو کې چې د وچکالۍ کچه ډیره خرابه ده، له وخت څخه مخکې ودونه پکې روان دي. وګورو 80% کم عمره ودونه تجربه کړي دي. دا حالت وچکالۍ نوره هم بدتر کړی دی. په تیرو 4 میاشتو کې په بادغیس او هرات کې 101 ماشومان چې عمرونه یې له 1 میاشتې تر 14 کلونو وو، د پیسو په بدل کې ورکړل شوي یا واده کړای شوي دي، ځکه د هغوی مور او پلار پوروړي وو. نکته اتیا فیصد خلک له سخت حالت سره مخ دي. د ماشومانو مور او پلار سخت حالت ته د داخلېدو په حال کې دي. دوی هیله لري چې په سیمه کې باران وشي، له سخت حالت څخه ووزي او خواړه پیدا کړي. خو متاسفانه چې وچکالۍ هغوی زیانمن کړي دي.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو همدا شان ویلي چې د وچکالۍ له کبله د بیزایشو افغانانو سربیره د حکومتي ځواکونو او طالبانو په ګډون د وسلوالو مخالفینو ترمنځ روانه جګړه په روان میلادي کال کې د 202,000 افغانانو د بیزای کېدو سبب شوې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکو حمل په 1.5 نیټه ترسره کیږي. د همدې انتخاباتو لپاره به کاندیدان د جدي له لومړۍ نه تر 12 نیټې پورې خپل نمونه ثبت کړي. لیمینیازی په همدې اړه رپورټ را لګلی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش اعلان کړ چې د راتلونکو کال د حمل میاشتې په 1.5 نیټه ترسره کیږي. په دغه مهالویش کې د کاندیدانو او رای ورکوونکو د نوملیکنې او د انتخاباتو د لومړۍ او وروستۍ پایلې د اعلانولو وخت ښودل شوی دی. د یاد کمیسیون یوې کمیشنرې ملیحې حسن وویل چې کاندیدان به د روان کال د جدي میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر 12 او رای ورکوونکي به له همدې نیټې پیل بیا تر یوې میاشتې پورې خپل نومونه ثبت کړي. دا وایي د کاندیدانو نوملړ به د جدي په 13 خپور او د کاندیدانو قره کشي به د هود په 15 ترسره شي. وروسته به کمیسیون د حمل تر 1.5 چمتووالی نیسي او د 1999 کال د ثور په 16 به هم لومړنۍ پایلې اعلان شي. کمیسیون زیاته کړه چې د 1999 کال د حمل په 1.5 نیټه به د جمهوری ریاست د انتخاباتو سربیره په غزنی کې د ولسي جرګې انتخابات هم ترسره شي، خو د ولایتي او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د همدې کال د سنبلې په 1.5 نیټه ترسره شي. له رړو او عادلانه انتخاباتو څخه د نظارت موسسې مشر یوسف رشید بیا امریکا غږ ته وویل چې د انتخاباتو کمیسیون یو تکتیکي لوبه پیل کړې او هدف یې دا دی چې د ولایتي او ولسوالیو شوراګانو له انتخاباتو څخه تیښته وکړي. ښاغلي رشید وویل
چې فکر کوم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو تکتیکي لوبه پر مخ بیایي. هغه دا ده چې دوی په اصل وغوښتل چې له هغه ولایتي شوراګانو ټاکنو ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو څخه وتښتي. نو د مهم خاطر دوی د انتخاباتو ځنډولو موضوع مطرح کړی وه چې له غبرګون سره مخامخ سو د عذاب او د نهادونو لخوا نه د اساسي قانون باید نقض نه شي. نو دوی بېرته راغله مقابلنۍ پرېکړې ته. ولې په دې توګه چې ولایتي شوراګانو ټاکنې ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې اسان دي اجنډا وویستلې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته مهالویش اعلان کړ چې له دې وړاندې د انتخاباتو د ځنډ او د یو ائتلافي حکومت د جوړېدو ګونګوسې وې. کمیسیون دوه ورځې وړاندې د همدې انتخاباتو د ترسره کېدو د وخت ټاکلو لپاره سیاسي احزابو، مدني ټولنو او د حکومت یو شمېر استازو ته یو مشورتي طرحه لېږلې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د نږدې 2 میلیونه کارګرو ماشومانو له شمېرې 1.3 میلیونه شاقه کارونه کوي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا اکثره دا ماشومان د مخدره موادو او انساني قاچاق او همداشان په جګړه کې ترې د استفادې لوګاخونو سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
زما نوم مجیب الله دی. د گزرگا په پل کې کار کوم. زرنج موټر سایکل لرم. مجیب الله شاوخوا 10 کاله عمر لري او په کابل کې په سختو او شاقه کارونو بوخت دی ترڅو د خپلې کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. دی وایي مجبور یو ځکه چې پلار مو مړ شوی دی، بل څوک په کور کې نه لرو. مجبور یو چې په خپله کار وکړو ترڅو د خپل کور خرڅ برابر کړو. تمیم بل افغان ماشوم دی چې نیمه ورځ کار کوي او نیمه ورځ بیا ښوونځي ته ځي. تمیم وایي زموږ اقتصاد ښه نه دی، لږ کار هم کوم خو غواړم انجینیر شم او ساختمانونه جوړ کړم. مجیب الله او تمیم یوازینی افغان ماشومان نه دي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله په شاقه کارونو بوخت دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې نږدې 2 میلیونه افغان ماشومان کار کوي چې اکثره یې په شاقه او درنو کارونو بوخت دي. د دغه وزارت د ماشومانو د سکرټریټ رئیس نجیب اخلاقی امریکا غږ آشنا ته وویل
1.3 میلیون طفل
1.3 میلیون ماشومان شاقه کارونه کوي، هغه کار چې د قانون خلاف دی. د ماشومانو د حقونو په کنوانسیونونو کې منع دي. د افغانستان قوانین هم ورته اجازه نه ورکوي. زموږ ټولنیز کارکوونکي په اړه مستند جوړوي. د دوی کیسونه چې مستند شي له پولیس سره په همغږۍ د دوی عاملین تر تعقیب لاندې نیول کیږي او د افغانستان د جزا د کوډ په اساس محاکمه کیږي. ښاغلی اخلاقی زیاته کړه چې اکثره دا ماشومان د مخدره موادو او انساني قاچاق او همداشان په جګړه کې ترې د استفادې له ګواښونو سره هم مخامخ دي. خو نوموړي په دې برخه کې دقیقه شمیره څرګنده نه کړه چې په کوم تعداد ماشومان له دا ډول ګواښونو سره مخ شوي دي. د هغه پر وینا د افغانستان امنیتي او اقتصادي وضعیت پر افغانانو په ځانګړي ډول ماشومانو باندې منفي اغیزې کړي او ټینګار یې وکړ چې د افغان ماشومانو د وضعیت د ښه والي لپاره د نړیوالو سازمانونو جدي همکاریو ته اړتیا ده. ښاغلی اخلاقی وویل د کارګرو ماشومانو د خوندیتوب لپاره د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو لړ اقدامات ترسره کړي او 28,000 افغان ماشومان یې د محافظتي پروګرامونو له لارې تر پوښښ لاندې راوستي دي. د نومبر میاشتې 20 هر کال د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه په افغانستان او نړۍ کې لمانځل کیږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د وارچلډ کاناډا بنسټ په همکارۍ دغه ورځ د نومبر په 28 په کابل کې ولمانځله. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د هلمند ولایتي مقامات وی په دې ولایت کې د ملکی مرجوب له د رامنځته کېدو په اړه جدي پلټنه کوي. د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکو په یاد ولسوالۍ کې د بمبارد په ترڅ کې د ملکی مرجوب له بیلابیل شمیرې خودلې دي. عزیزالله پوپل په همدې اکلا رپورټ را لیږلی.
د ګرمسیر ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي چې نن سهار وختي 3 بجې د ولسوالۍ د ازبک چرای او ځنځیر ډراپ په سیمه کې د ملکی خلکو پر کورونو باندې بمبار شوی. د سیمې اوسیدونکي عبدالکریم آشنا راډیو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان ملکی کسان د 5 کورنیو غړي دي.
طالبان مټر را دي د سرای بغل ته ودرې دي، تیار را ل سرای وشته دا غيو شکپاتس.
دغه راز د سیمې ځینې نور اوسیدونکي وایي چې په وژل سو او ټپیانو کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي.
ټول عجزې دي، یا داسې شپږ میاشتې درو میاشتې مؤمنان نیولې، بیا ټول کوچني مؤمنان دي، عجزې دي.
شناکي بې ګناه خلک ولي او شهیدانیې هیڅ کومه ګناه نشته. مثال ګرد بزګر خلک.
بلې خوا ته د هلمند ولایتي مقامات په سیمه کې ملکی مرجوبله او نظامي عملیات تاییدوي، خو وایي چې د پیچې د دقیق څرنګوالي لپاره یې پلټنې پیل کړي. د هلمند والی جنرال محمد یاسین په دې اړه خبر اعلان تویل چې ګډو افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د وزندان او د هغوی د مرکزونو د لمنځوړلو لپاره نظامی عملیات پیل کړي چې د وسیمیز طالب کمانډان په ګډون 14 وسلوال پکې وژل شوي دي. د زیاتې چې د ملکی مرګجوبلی په اړه اندیشمن دي، خو د پیښې د اصلي عامل په اړه یې جدي پلټنې پیل کړي.
یو هفته د مخه یو تعداد طالبان د همسایه وادو څخه ګرمسیر ولسوالۍ ته راغلي وو او متواتر زمنګ په غربي کمربند باندې حمله کولې. د عملیاتو په نتیجه کې چې پرون شروع شوی، دوی یو مشر چې په یو موټر کې د پالت د فرار کې چې پاغه باندې د اواله خو انداخ کیږي او جنگ په مابین کې راځي. د دې جنگ په مابین کې دلته د لمنځه ځي او بل اخر دغه کورونه هم تخریبيږي. د تخریب په نتیجه کې د شویل کیږي چې د دشمن تر څنګ ملکی کسان هم ټپیانو زخمیان دي. د دې پاکله تر اوسه معلومات دقیق نه راغله چې کله معلومات دقیق شو بیا تاسو سره شریک.
ګرمسیر د لشرګاه شهر په جنوب کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې پرتانه امن ولسوالۍ ده. ملکی مرجوبله په هلمند کې یو جدي مسله ګرځېدلې. په یاد ولایت کې تیر ورځ هم د باباجي په سیمه کې د 14 ملکی وګړو د وژل کېدو پیښه رامنځته شوې وه. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
لویدیځو هیوادونو د اوکراین او روسیې ترمنځ د وروستۍ شخړو په اړه د ملګرو ملتونو په سازمان کې غونډه وکړه او په یو ګډ بیان کې د روسیې له لورې د اوکراین په خپلواکۍ تعرض او له نړیوالو سمندري تړونونو سرغړونه وغندله. امریکا هم د روسیې وروستی اقدام غندلی دی. په دې اړه نور معلومات په رپورټ کې اورئ.
روسیا اوکراینی مانوګان تورنوی چې په ناقانونه توګه د روسیې اوبو ته ننوتلی وو او د ساحلي ساتونکو خبرداریو ته یې پاملرنه نه ده کړې، ځکه هر یو یې په 2 میاشتو بند محکوم کړي دي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو ډیر په غوسه دی او د اروپایي هیوادونو د مشرانو څخه په روسیې باندې د اضافي بندیزونو غوښتنه کړې ده. په واشنگتن کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت هم د مسکو دا اقدام غندلی.
دا ډیر خطرناکه کړکیچ دی چې روسیه د اوکراین په وړاندې تیری کوونکي چلند ته دوام ورکوي. امریکا به د اوکراین ځمکني حاکمیت نه ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر دواړه د اوکراین د حکومت او په خاصه توګه د ولسمشر پوروشینکو سره پیاوړي اړیکې لري.
اغلی ناورت ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو راتلونکې اونۍ د ناټو غونډې لپاره بروکسل ته روان دی او د اوکراین مسله به د دې غونډې د بحث مهمه موضوع وي. هغې په اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د کیف سره مرسته وکړي. د بهرني پالیسی یو شمیر کارپوهان هم روسیه د وضعیت په خرابیدو تورنوي.
موږ پوهیږو چې دا د روسیې ګناه ده او تر اوسه پورې یې اوکراینیان یرغمل کړي دي چې د یوې مدني مترقي هیواد لخوا دا ډول چلند د منلو وړ نه دی.
سوروچک وایي مسکو د 50 کلونو راهیسې هڅه کوي چې اوکراین بې ثباته کړي.
اوس غواړي بله بېلګه وښیي چې اوکراین له خپلې خاورې او سرحدونو دفاع نشي کولی او یو نامشروع رژیم یا حکومت دی. دا د یوې بلې ستونزې جوړول دي او د مسکو په نظر اوکراین یعنی دموکراتیک اوکراین به هیڅکله سوکاله او هوسا پاتې نشي.
ځینې کارپوهان بیا خبرداری ورکوي چې کړکیچ به ډیر شي او له کنټروله به ووزي.
که ولسمشر پوروشینکو فکر وکړي چې انتخابات را روان دي او د روسیې ځواب ورکول به د هغه محبوبیت زیات کړي، بیا نو یو څه د بل څه لامل کیدای شي او موږ کیدای شي په یوې لویه جګړه کې ونښلو.
کوفی وایي په اوسني وضعیت کې هر څوک باید په یاد ولري چې روسیا په 2014 کال کې اوکراین باندې یرغل وکړ او کریمیا یې د خپلې خاورې سره یو ځای کړه. هغه په ولسمشر ترامپ غږ کوي چې په دې اړه دې قوي غبرګون وښيي.
په اخره کې د خبرونو لنډیز واورې. نن د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 28 د افغانستان د سولې کانفرنس د سویس په پایتخت جنوا کې پیل شو. په دې نړیوال کانفرنس کې جمهور رئیس اشرف غنی اوږده وینا وکړه. وی ویل چې په بروکسل کې د افغانستان په باب د کانفرنس نه وروسته د حکومت په اصلاحاتو او د هغو تعهداتو د عملي کولو په هکله یې خبرې کړې دي چې له نړیوالې ټولنې سره یې وعده کړې وه. د جنوا کانفرنس د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله او د اروپایي ټولنې د خارجه پالیسۍ د چارو مشر هم وینا وکړه او د ګڼو هیوادونو د بارنیو چارو وزیرانو او د وزیرانو مرستیالانو هم خبرې وکړې. جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې د حکومت په اصلاحاتو باندې غږېدلی دی او ویلي دي چې د سولې د مذاکراتو دپاره یوه 12 کسیزه ډله ټاکلې ده چې ښځې نارینه دواړه پکې شامل دي او مشري د جمهوري ریاست د دفتر رئیس سلام رحیمي کوي. جمهور رئیس اشرف غنی نن د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د سولې پلان رسمن اعلان کړ. ښاغلي غنی د پلان د اعلانولو په وخت کې وویل چې د ملي وحدت حکومت په هیواد کې د یوې پایدارې سولې د رامنځته راوستلو دپاره په تیرو 15 کلونو کې پرته له قید و شرطه زمینه برابره کړې ده چې د دې اعلان چې د دې پلان اعلانول د هغې یوه برخه ده. اروپایي اتحاد د افغانستان سره د 340 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. په دې حکله یوه موافقه په جنوا کې د افغانستان د مالیه د وزارت سرپرست او د اروپایي اتحاد د نړیوالو همکاریو او پراختیا د کمیشنر ترمنځ لاسلیک شوه. ملګرو ملتونو په جنوا کې د افغانستان په حکله د نړیوالې ټولنې په کانفرنس کې ویلي دي چې وچکالۍ په افغانستان کې زرګونه خلک کار کړی دي چې خپل کورونه پریدي. د هلمند ګرمسیر د ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي دي چې په دې ولسوالۍ باندې په بمباری کې 18 ملکیان وژل شوي او 4 نور زخمی شوي دي. د کابل په ښار کې د بم یوه سخته چاودنه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چاودنه په 9مه امنیتي حوزه کې شوې ده. د چاودنې په حق له تر اوسه تفصیلي معلومات نشته، خو ناتایج شوي رپورټونه وایي چې د ښار په یوې امنیتي کمپنۍ باندې د حملې په وخت کې چاودنه شوې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن وویل چې د حکومت او پوز د سرسخت رقیب هند سره د اړیکو د خکېدو هڅه کوي. د روسیې پوز نن د چهارشنبه په ورځ وویل چې د روسیې د کریایم په ټاپو کې په خپلو دفاعي سیستمونو کې د الوتکو ضد نور راکټونه علاوه کوي. دغه اقدام په داسې وخت کې کیږي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د یکشنبه د ورځې د پیښې له امله په خپلو کې جنجال پیښ شوی دی. یکشنبه په ورځ د روسیې قواوو په تورې بهیرې کې د اوکراین درې کشتۍ او د کشتیو عمله ونیوله. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د چهارشنبه په ورځ د اوکراین په جمهور رئیس پیترو پوروشنکو باندې تور ولګاوه چې په راتلونکو کال کې د انتخاباتو نه مخکې د خپل محبوبیت د زیاتولو لپاره په دغه هفته کې په توره بهیره کې پارونې او لمسونې کړې دي.
درنو اوریدونکو دومه نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډ شیبو کې د دری خپرونه اوریدل مه هیروئ چې د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. تر بیا خدای مو اجازه.